سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې شو سم پام کړی د مال خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د راو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان وینز بیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لاسویون پریکلریک پر بنسټ تاسیس شو چې موخه د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف چې سږکال به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځي بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبې په ورځ پر خپل اکس پاڼه لیکلی چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي ترسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کیږي، خو دا پرلپسې څلورم کال دی چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې افغانستان د تیر دلوي میاشتې په جریان کې له 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډیر واردات درلودل. د احصایې اداره د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي دي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 1.3 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوی دی. د یادول وړ ده چې د افغانستان له هغه وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې صادرات او واردات پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډېره له ایران او مرکزي اسیا سره سوداګري ته مخه کړې ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا لا وزیر علي امين ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د سلو مخالفت کړی دی او ای کډوالو ته د پاکستان طبيعت ورکړي. هغه د مارچ پر 14 په پیښور کې په خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړي ته وګړي هغه ځکه کړه زموږ په مرکز کې ناس پرې کړه کون کې خلکو کې څوک د امریکا طبيعت لري او څوک د اروپا کین لري نو غوړي نو هم داسې کدلته اوسیدونکي او افغان د پاکستان طبيعت غوړي مونږی باید ورکړو. ګنده پرول چې په افغانستان کې حالات خراب دي نو ځکه د کډوالو لیګل به د نړیوال بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د سلمخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بارانوي چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړو هودنه وکړه. دا بحث وروسته لغ شو چې د ډونالډ ټرمپ حکومت د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو بودیجه بند کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولنډ او د بالتیک ودونه سازو د اروپایي ټولنې له خوا د آزادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې خوده چې د دې رسنۍ بندېدل به د اروپا د دښمنانو ته ډالۍ او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت حیاتي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا ورزوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوي خلا څنګه ډک کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د روغتي مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتي نړیوال سازمان اندېښنې
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سي برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
وروسته له هغې چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې 80% نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان یې په افغانستان کې ملاتړ کوي، د راتلونکو دوو میاشتو په اوږدو کې د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. کارپان په دې باور دي چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم له دمخه سخت زیانمن شوی، د نورو 80% روغتیایي اسانتیاوو د بندېدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه تفصیل د سلطان محمد سرور راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په ښودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو 80% متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي، له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 168 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 200 ډیر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نږدې 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو له کبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عامې روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیاته مرسته کړې د روغتیا نړیوال سازمان WHO دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستره بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سی برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري، ځکه چې WHO د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې، انتاني ناروغۍ، غیر انتاني ناروغۍ، د سی کارکوونکي د ظرفیت لوړول برخه کې، او د روسیو کې دوی د متعدینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو، د مور ماشوم روغتیا پروګرامونه وو په دې کې شامل وو، نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزي سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشټوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي.
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و، امینه و، فاطمه و، او بس دا ولکه بس دا ته بیا دا ډیر زیات شوی دی کنه، یعنی ځنه وسره ټوخه کوي کرو کې ځنه شری، یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلی او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډیر زیانمنې سیمې دي. د روغتیایي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او د غلط خلک د روغتیایي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د بېخېدو په درشل کې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه کې هیواد د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په رادولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ 11 وروسته له استنو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ای سي سي کارتون لرونکي کډوال د دغې پرېکړې له امله سخت اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بې اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د یوې هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د تور هم دروازې د خلاصونو په سیمه کې درامنځ شوې ستونزې د الپ هدف د ډوډلو رو سوداګر او قومي مشران نن نیور بیا په تور هم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویلي و چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصي. د ناستېرونې پلان شوی خو په نامعلومه دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې د تور هم دروازه د سلرشتمې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې ده. نور جزات د کرابل اکرام پرابورک
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمن دوهمه ناسته د دواړو غاړو لسکونه قومي مشان او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درامنځته شوی سنزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګي یو غړی او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې وازل بیا باس وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړیدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګي وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند تنګ شي، خو په خبرې پلانجمه نسیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
پدې دوه خبرو باندې اتفاق راي وشو، پر داس باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا پدې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله شي حل کیږي.
د جرګي د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 15 او د پاکستان له اړخه 18 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته 13 پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګي د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکارا پایل نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 20 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو دیوی پوسټي د جوړیدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلروشتمی ورځ لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته ویل چې د لارې د بندیدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا غوړي دا نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپے اوس نن سبا 500 روپے قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندیدو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغلاري د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
اروس تلاغی چه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه. د اروپایي ټولنې د بارنۍ چارو وزیرانو د دشمې پورز د رسنې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. په دې اړه نور جزات راپور کړي.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادي د بودیجې بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبريالانو ته څرګندونه کولې وویل خوښینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي رادیو بودیجه بند کړي.
اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولای شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوی تشر ډک کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اوتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکي هم د ازادي اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی و. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کاپ شپږشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ون منځل شو او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې د رسنیو خبريالانو د وضعیت لکواله اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي پروان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کاپ په 26مه او د کاپ د 28مه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مون به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا ده اندیخنی ورده.
د افغانستان ده خبریالانو ده مرکز په ده غراپور کی راغلی چه په 1403 کال که واکمن اداره ده 5 نویو فرمانونو په صادرولو پر رسانه او در رسانه پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کاپ 28مه په درشل کې ډیری خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
خصوص خبرنگاران چریان توره و خبرنگاران هنوز هم به
خبریالان رو نیول روان دی و خبریالان لا هم معلومات تر لاسترسی نداری تل دامیتی و اکون لفات زورول کیگی دوی آن نشی کوله چل خلق سر پسامتو گا خبرو تا لاسترسی ولی
چیزی که حقایقا مگر اونا میتباید از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره
دوی غواری چه که حقایق هموی باید دوی للیت او ارسوانی تیرشی هر خبر چوی باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې یې خوسي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نن سه‌شنبه د کابل تیوي سمه بعد د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ د خبره د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وکړه. نور جزئیات پر راپور کې
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13 له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13 د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریح ځایه واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پایته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربند رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشتو کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند له وړاندیز سره موافقه کړې په دې شرط چې روسیه یې ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودلی چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرایطو کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول هم شامل دي. په عینال کې وایي جګپوړي روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14 پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامله ده.
دروژي رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه روزی میاس بخیر دی خو ملت بیچاره وګای دا مشکلات ډیر زیات لري لوګا ډیر زیات ده د سره کو په غاړو په صلح او خویندې او ورونه بیچاره ګان د لوی ګل لا سناستي حتی د ماخام روزمات په وخت کې سره کو سي ګرځي نو مکمل ټول سره کو غاړې او خار دا خپل کې ګرځي سره روزمات لپاره سره لري والا د په رحمه دی وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوره خایمه له کابل نه تاسو ته غږستوم. سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس و له تعلیم و کله چې درس و تعلیم نه وي قطبا وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. په پروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډیر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پښلمی لپاره چې چیږي باید یو څه تهیه کی ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویر د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجائش چې دا روژه ماتي تعالی عزاد لپاره یو سو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به اوس کال ډېرې د ځوانانو چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونه کې اوس هغه رقم د روبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د هټ مشکلات سره مخامخ دي.